کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه زهله یاسد مو تاسو ته په پیو استودیو کې هر کله وایم نن د اکتوبر 8 نیټه د شل کلم مخ کې په همدې ورځ د امریکا د پوخنی ولسمشر جورج بوش اداري په افغانستان کې پر طالبانو او القاعده بریدونه پال کړل او شل کله وروسته بیرته طالبان په افغانستان واکمن دي په دې اړه په راپور سربیره مو له یو شمېر اوریدونکو څخه د همدې ورځې د خاطرو پاړه پوښتلې دي
کاملاً مهمه خبره ده په دې باندې چې ولې امریکایانو یا ناتو غړو هیوادونو د افغانستان یا د افغانانو د وژلو دپاره ولې دا شیان وکړله تر دې وروسته بیا
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت د نویو پاسپورتونو ویش فعال کړی دی خو پاسپورت غوښتونکي زیات او امکانات کم دي له غزنی پرې راپور لرو نور راپورونه هم لرو د خبرونې په دوهم نیمای کې د مخکښ ښځو پروګرام اوریدل شئ خو په پال کې خبرونه صفی الله ستانکزی دراوروي
السلام علیکم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات څه ترسره کړي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار لنن د افغانستان ځینو ولایتونو ته د بېځایه شو خلکو د بیرته انتقال پروسه پیلوي او د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وختي یوې زلزلې لږ تر لږه شل کسان مړه کړي دي پوره خبرونه د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات څه ترسره کړي مریلین مګراوتی پرون چهارشنبه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویورک کې خبریالانو ته وویل د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دا ډول یو بحران لیدلی چې د دې په وینا چټک او هم د پراختیا په حال کې دی د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې مخکې له دې چې طالبان د اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیسي هم افغانستان له بشري ناوړه وضعیت سره مخامخ وو او د دې هیواد شاوخوا 13 میلیونه وګړي اغیزمن کړي وو د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري وویل په تیره بیا د خوړو د کمښت او خوارځواکۍ له پلوه د اغیزمنیدونکو د شمیر د لا زیاتېدو تمه کوي مګراوتی زیاته کړې د نغدو پیسو د کمښت له کبله افغانان ورځ تر بلې ناهیلي کېږي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان سره چې ژمی را روان دی په مرستو کې له ډېر سخاوته کار واخلي نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان د بشري مرستو مخنیوی کوي که نه وویل په دې برخه کې د دوی له هیڅ ډول خنډونو سره نه دي مخامخ شوي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر وایي سرلنن د افغانستان له پلازمینې کابله د هغو خلکو د انتقال لپاره کار پیلوي چې په وروستیو جنګ جګړو کې له خپلو اصلي ولایتونو بې ځایه شوي دي د یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې تمه ده چې د اکتوبر تر 13 شپږ سوه اویا کورنۍ بیرته د کندوز، بغلان، تخار، لغمان او بدخشان ولایتونو ته انتقال شي. د راپورونو په اساس یو این ایچ سی آر تر دې مخکې هم 3,80,000 افغان بې ځایه شوي کورنۍ په بکنې سره افغانان بیرته خپلو اصلي سیمو ته استولي او له هغوی سره خوراکي او غیر خوراکي اړینې مرستې کړي دي. یو این ایچ سی آر وایي چې د ژمي له رارسېدو مخکې غواړي د هغو خلکو سره مرستې زیاتې کړي چې اړمنې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری د راپورونو له مخې د جنگ جګړو له امله 3.5 میلیونه افغانان په کور دننه بې ځایه شوي چې پکې 1,00,000 یوازې د سږ کال دي د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریاکتر په کچه 15.0 ثبت شوی لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې ویلي دغې زلزلې چې مرکز یې د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په لویدیځ 30 کیلومترۍ کې هارنای غرنۍ سیمه ډیره اغیزمنه کړې د هارنای ولسوالۍ یو مسؤول نور محمد ناصر د آزادې اروپا مشال راډیو ته وویل چې سوونه کسان زخمیان هم دي
سیدام برانه سکم از دلار آلا دا دشپی پدری بجه و تقریبا تونو زخمی دی انو زایر خبر دا زخمیانو که با هم سیریس هم وی انو لیر زخمیانو غا پاس تیر دلی سوی دی سوک دلی کم زخمیان دی اغا پارغسی دی فورو تا اکثر زخمیان کوچ تره پر سو
سیمه ایزو چارواکو ویلی سیمه تایم رستندوی دلی رسیدلی او حدسه کوی زیان من کسان نو تایم رستی ورسوی. دی جرمنی دی پی خبری آژانس دی سیمه پی اوکان که دلک ترلگه چلو رو کان کندون کو دی مرکیدو خبر هم ورکره. پا پاکستان که ورسته ورانون که زلزله پا دودرو پندلسم کال که شوی وچه لعمل شاوخوات چلور سوا کسان مرشوی و. او د امریکا متحده ایالاتونو او چین په اصولو کې موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو ولسمشران به د روان کال له پای ته رسیدو مخکې په یوه مجازي غونډه کې ګډون کوي. امریکایي رسنیو پرون چهارشنبه د یو جګپوړي امریکایي چارواکي له قوله دا خبر ورکړی او ویلي دي چې جو بایدن او شی جن پینګ به د ویډیویي اړیکې له لارې سره ګوري. دغه چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرطې خبریالانو ته معلومات ورکول وویل پر دغې دوه اړخیزې مجازي غونډې په اصولو کې موافقه شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي هم وویل تر اوسه د دغې سرمشریزي جزئیات نه دی بشپړ شوی. د امریکا او چین د ولسمشرانو ترمنځ دغې مجازي غونډې خبره وروسته له هغه کیږي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان په سویس کې د چین له جګپوړي ډیپلومات یانګ یی چی سره وکتل. سپینې ماڼۍ وویل سولیوان سره له دې چې د تایوان په وړاندې د چین د وروستیو پارونکو پوځي مانورونو په چین کې د اقلیت قومونو له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د بیجنګ لخوا په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ پلو د زندې کولو د هڅو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، خو پر دې خبرې هم ټینګار وکړ چې په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ور پرانیستی وي. دا مهم خبرونه.
تاسی غرمنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ دفتر وایي یوازې سږ کال د جګړو له امله 500 زره کورنۍ بې ځایه شوې دي. د دې دفتر چارواکو په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل له دې کورنیو سره د مرستې په هدف نن پنجشنبه شاوخوا 650 کورنۍ بیرته خپلو ولایتونو ته استول شوې دي. د دوی په وینا دغه لړۍ به د روانې میلادي میاشتې تر 10 نیټې پورې دوام کوي. د همدې موضوع په اړه نور جزئیات زموږ له همکار اورو چې د ټلیفون په کرخه را سره وصل دی.
افغانستان کې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ دفتر وایي په دغه هېواد کې وروستیو جګړو شاوخوا 500 زره کورنۍ بې ځایه کړې دي. په افغانستان کې د UNHCR دفتر چارواکو نن پنجشنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل سره له دې چې په دې وروستیو کې جګړې کمیشن فلاحم بې ځایه شوې کورنۍ سخت حالت کې ژوند کوي. دغه دفتر د چارواکو په وینا له شاوخوا 500 زره بې ځایه شوې کورنۍ له ډلې نن پنجشنبه 650 کورنۍ له کابله د UNHCR دفتر په مرسته خپلو ولایتونو ته استول کېږي. د دوی د معلوماتو له مخې دغه کورنۍ کې د کندز، بغلان، تخار، لغمان او بدخشان ولایتونو کې بې ځایه شوې شامل دي. په افغانستان کې د کډوالۍ عالي کمشنرۍ دفتر د معلوماتو له مخې هغه کورنۍ چې خپل اصلي مینو ته استول کېږي د لارې کرایه د لومړنیو خوراکي توکي او د سو نغدي او نغدي پیسې ورکول کېږي. یو ان ایچ سی آر په داسې حال کې دا اقدام کوي چې لا هم په کابل کې د زیاتو ولایتونو بې ځایه شوې کورنۍ پرتي دي. د خپاره شویو راپورونو پر بنسټ دغه کورنۍ دغه کورنۍ لا هم په پټ لس اقتصاد کوي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ دفتر د معلوماتو له مخې یوازې دغه دفتر له شاوخوا 3,05,000 کورنیو سره تر دا مهاله مرستې کړې دي.
تاسی زموږ د امکار ریپورت ته غوښوي. نن د اکتوبر 8 نیټه د شل کاله مخکې په همدې ورځ د امریکا د پخونی ولسمشر جورج بوش اداري په افغانستان کې پر طالبانو او القاعده بریدونه پیل کړل، خو شل کاله وروسته اوس طالبان بیرته پر افغانستان واکمن دي. و موږ غوښتل په همدې تړاو د ځینو اوریدونکو خاطرې او نظرونه واورو چې دوی د دغه ورځې په اړه څومره پوهیږي او له دغه ورځې څه خاطرې لري.
نومیت اولادی تخلص افغان کوم د هلمند ولایت ناوی ولسوالی اصلی وسیدون کم پیلی په کاریز کې وسیږم. تقریبا عمر می د 22 کالو پر شاو خوا دی. هو دا پر افغانستان باندې چې د امریکا هیواد او ناتو هیوادونو یا د ناتو غړو هیوادونو پر افغانستان باندې په 2001 کې برید وکړي چې نن یې شل کاله پوره سوله. مشت مهمه خبره ده، کاملا مهمه خبره ده په دې باندې چې ولې امریکایانو یا ناتو غړو هیوادونو د افغانستان یا د افغانانو د وژلو دپاره ولې داسې وکړله.
تر دې وروسته بیا موږ ته دا سوال اوس هم پیدا دی، نن به هم پیدا یي، سبا به هم پیدا یي، راتلونکي نسلونو ته به هم د تاریخ پر پاڼو لیکلی چې د بوش د وخته څخه بیا تر اوسه پورې چې جو بایدن د امریکا ولسمشر دی، هر ولسمشر په خپل نوبت په وخت او زمان باندې دا ویلي چې موږ ته د افغانانو جوړونه مهمه نه وه، موږ د خپل ادب لپاره راغلي وو. آیا د دې ادب ودی ته دونه مهم وو چې دلته په افغانستان کې په زرهاو افغانان شهیدان کړل، په زرهاو افغانان یې مایوب کړل، زخمیان یې کړل، په زرهاو افغانان یې مهاجر کړل او دی بیرته همدغه شان ووتل؟ دا بالکل موږ ته مهمه ده، نن هم راته مهمه ده، سبا هم راته مهمه ده، کال بعد به مهمه وي او د تاریخ په اوږدو کې به نور نسلونو ته مهم وي، لکه څنګه چې انګریزان افغانستان ته راغلي و بیرته ووتل، لکه څنګه چې روسان افغانستان ته راغلي و بیرته ووتل، لکه څنګه چې اوس امریکایان افغانستان ته راغلي و بیرته ووتل.
سلامونه او نیک ایلی مومنی، نوم محمد قسیم سولامل دی، در روزگان ولایت مرکز ترینکوت و سیدون که هم تقریبا دیرش کالو تقریبا شل کال پرست و چې افغانستان بانجی خارجان و حمله وکرلو، ولی دا موضوع چی چونش تقریبا شل کال کیش اغلاست در اولینش پا افغانستان که افغانانو قربانی ورکړل، دلته کار وکړي او بیا خارجان لاړه، بیرته هغه نظام رالی، د طالبانو نظام رالی، خارجان خپل په مخه ولاړه، افغانستان بې سرپرسته بې سرنوشته پاتې سولو، دلته ټول خلک د ویرې او نورو تهدیداتو له امله څخه بیخي دا د دوی شل کلنه دوره چې دی په افغانستان کې دا شل کاله تیر کړل. زما په فکر زه خو بیخي زما د دوی دا دوره په یاد هم نه ده، ځکه موږ نورې ستونزې لرو چې هغه خپل د ځان د خپل اولادو د خپل آینده ژوند لپاره موږ څنګه وکولی سو خپل آینده ژوند د سرنوشت په اړه باندې، نه مو سرنوشت معلوم دی نه مو نور داسې، حتی دې موضوع ته مو بیخي فکر هم نه، خپل نورې ستونزې لرو.
دوستانو سلام، وخت مو پخیر. حبیب الله خیبریم، د کابل خر اوسیدونکی او شپږشت کاله عمر لرم. شل کاله وړاندې د طالبانو د نظام خبره او د هغوی د سکوت مسئله، زه هغه وخت ډیر کوچنی وم، زما نه یادیږي چې څه ډول دوی له منځه یوړل شول، څنګه له پښو غورځول شول او د وګړو افغانانو حالت څنګه و. خو څه چې مې لوستلی دي، دغه دواړه پیښې یا دواړه نظامونه له یو بل بتر، له یو بل څخه دردونکي او له یو بل څخه بدې او ترخې خبرې، قصې او پیښې له ځانه سره لري.
تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله وړې د اکتوبر د 2 مینیټي پاړه مو د زینو اوریدونکو نظرونه واوریدل. وسمزو څو اقتصادي خبرونه ته.
د افغان معیار د چرګانو دانې تولید او چرګانو روزنې فارم په ورځني ډول 2,00,000 هګۍ تولید او بازار ته وړاندې کوي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، یاد فارم د 2 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د کرنې وزارت د صندوق په مالی ملاتړ د کابل د ګلباغ په سیمه کې جوړ شوی دی چې یو سلو شل کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. په خبر کې راغلی یاد فارم په ورځني ډول د 3,00,000 چرګانو د ساتنې او پالنې وړتیاوې لري. د وزارت د معلوماتو له مخې دا په داسې حال کې ده چې اوس هم په افغانستان کې د چرګانو د هګۍ له پلوه په ځان بسیا نه دی او تر ډیره د اړتیا وړ هګۍ د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان راواردېږي. دمګړۍ د افغانستان په بازارونو کې د فارمي چرګانو د یوې هګۍ بیه 8 افغانۍ او د کورنیو چرګانو د یوې هګۍ بیا تر 100 افغانۍ پورې رسیږي. د ننګرهار د کرنې او بلګول او مالداري ریاست سرپرست وای روان کال د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې د جلغوزیو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی. مولوی عبدالستار محمد نن ازادي راډیو ته وویل دغه ولایت په حصارک شیرزاد خوګیانیو پچیر آګام هسکې مینې کوټ او چین کې شاوخوا 204 اتیا ټنه د جلغوزیو حاصلات ترلاسه شوي. خو نوموړي ونویل چې تیر کال له دغو ولسوالیو څخه په څومره کچه د جلغوزیو حاصلات راټول شوي وو او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې یو ډالر 90 افغانۍ 500 پوله یوه یورو یو سلو 3 افغانۍ یو یا پوله یو پاونډ یو سلو 21 افغانۍ 500 پوله یو سعودي ریال 23 افغانۍ 60 پوله زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله زر هندي روپۍ یو زر اویا افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1500 افغانۍ.
پس اقتصادي خبرونو ته غوږ وئ. د 15.5 ریختر درجه په کچه زلزلې د پاکستان جنوبی سیمې نن سهار وختي ولړزولې. دا زلزله هغه مهال وشو چې اکثر خلک ویده وو. د پاکستان د طبي پی خود چارو د ادارې په وینا دې زلزلې لږ تر لږه شل تنه وژلې او تر 300 ډیری ټپیان کړي دي. د دې خبر جزئیات زموږ همکار احمد شیبر وړاندې کوي.
ژغورونکي وایي ډېر تلفات ښځو او ماشومانو ته اوښتي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوجي سروې د دفتر په وینا د دې زلزلې مرکز د بلوچستان د مرکز کوټي ختیځ ته په 102 کیلومتر کې وو او ژوروالی 40 کیلومتر ته رسیږي. د دې زلزلې له امله تر سلو ډیر خام کورونه نړیدلې دي. په تلویزیونو راپورونو کې ښکاري چې د یو شمېر کورونو په دیوالونو کې درزونه پیدا شوي دي او بامونه سوري شوي دي. د بلوچستان په هرنایي ښار کې د ښار مرستیال کمشنر نور محمد ناصر ازادي راډیو ته وویل
دا د شپې په 3 بجې و تقریبا زه خپل خو په کوټه کې وم او وارل د کوټه کې محسوس اسو په شاو خپل کو کې محسوس اسو یو خو مرکز یار نه یو نو فارنای کې څه زیات و نو دته څه زیات نقصان کړو تقریبا 3 بجې وې د شپې.
په خواله رسنیو کې داسې تصویرونه خبره شوې دي چې د زلزلې پر مهال کورونه خوځي او وسایل شوري. خلک بیا له ویرې لارو کوڅو ته راووتل. جی او تلویزیون د امنیتي کمرو تصویرونه خبره کړې دي چې پکې حتی ترانسپورتي لارې د زلزلې پر مهال خوځي. ژغورونکو د شپې په تیاره کې د خلکو پلټنه کوله او د ځینو ټپیانو درملنې د موبایلونو څراغونو ته وکړه. دا سلسله د شپې د 2 بجې خوا ته وشوه. رویټرز اژانس څرګندوي چې یو شمېر جدي ټپیان سیمه ییزو روغتونونو ته انتقال شوي دي او امبولانسونو ته انتظار دي چې د کوټې مرکزی روغتونونو ته ولېشتي. د پاکستان دولتي اژانس اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې پوځي هلیکوپټر لږ تر لږه 9 تنه کوټې ته د درملنې لپاره انتقال کړي دي. پاکستان هغه هیواد دی چې زلزلې پکې نسبتا ډېرې کیږي. په کوټه کې د 1915 کال زلزله مشهوره ده چې د 2.1 ریختر درجې دې زلزلې د 1.2 ترمنځ کسان وژلي وو او د ښار ډېره برخه یې نړولې وه. په 2015 کال کې د 2.6 ریختر زلزلې چې مرکز یې د اسلام آباد شمال ختیځ کې په شاوخوا 95 کیلومتره کې وو د نږدې 3000 کسانو ژوند واخیست.
پس په پاکستان کې د سخت زلزلې پاړه ورېدل. د پاکستان په بلوچستان کې دې زلزلې نږدې 40 تنه وژلي او تر 300 ټپیان کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
تحصیل ازادي راډیو پیو سټډیو اوري. لومړی راپور دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د پاسپورت یا سات د پاسپورتونو د ورکړې بهیر بیرته پال کړی دی. د پاسپورت متقاضیان د دې بهیر د پال د هرکلی ترڅنګ ځینې غوښتنې هم لري. دوی وایي دغه بهیر باید چټک او لومړی هغه کسانو ته لومړیتوب ورکول شي چې ناروغان یا هم پاسپورتونو ته ډېره جدي اړتیا لري. نور حال په راپور کې
د درملنې لپاره سفر کله تېښتې لپاره هڅه خو نن سبا په افغانستان کې د پاسپورت نه درلودل د خلکو لپاره لویه ننګونه ده. د کابل ښار یوه اوسیدونکې سروش تاج وایي د کورنۍ یو غړی ناروغه دی چې بهر ته د درملنې لپاره وړو ته یې پاسپورت ته اړتیا ده.
موږ دلته راغلي یو. دوی وایي چې تاسو به د قوس میاشتې تر شپاړسمې پورې منتظر پاتې شئ او له هغه وروسته به فورم ډکوئ او خپل نوبت ته به په تمه کیږئ. اوس دا دومره ډیر وخت موږ په تمه شو. زه نه پوهیږم زموږ د ناروغ وضعیت به څنګه کیږي. امارات باید دا ستونزه حل کړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی یما وایي دی هم د پاسپورت اخیستو ته شیبې شمیري. یما لا لوړاندې خپل د بانک تعرفه تحویل کړې خو وایي پرون د پاسپورت ریاست څخه خالي لاس راستون سه. دی هم وایي ناروغ لري او د درملنې لپاره یې بهر ته بیایي.
ما پیسې تحویل کړې دي خو تر اوسه مې پاسپورت نه دی اخیستی، خو زه هڅه کوم راغلی یم تر څو د نوبت په اساس پاسپورت راکول شي او دې تر څنګ د پاسپورت اخیستو سره زه وکولی شم چې کوم د مریضي ستونزې لرم هغه بل هیواد ته مریض بوزم تر څو وکولی شم خپل د مریض تداوی وکړم.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی بصیر وایي دای کوم ناروغ نه لري خو هڅه کوي له افغانستانه ووزي. بصیر په دې باور دی چې افغانستان نور د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله د اوسېدو ځای نه دی.
موږ په ریاست کې نمونه ثبت کړي وه. موږ ډېرې ستونزې لرو. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې هغو کسانو ته ډېره پاملرنه وکړي چې ناروغان لري او یا هم جدي اړتیا لري. د بې نظمۍ او د کمیشن کارۍ مخه دې ونیسي. هغو کسانو ته چې جدي اړتیا لري باید ژر نوبت ورسیږي.
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت د پاسپورت ریاست تیره ورځ د پاسپورتونو د ورکړې بهیر پیل کړ. دغه ریاست وایي د پاسپورتونو د ویش د بهیر پیل به د هغو خلکو لپاره چې پاسپورت ته جدي اړتیا لري اسانتیا رامنځته کړي. اوس مهال 170,000 ټوکه پاسپورتونه د دغه ریاست په ډیټابیس کې ثبت شوي کوم چې ویش ته چمتو دي. د پاسپورت ریاست وایي د یاد شمیر پاسپورتونو تر پروسیسه پورې به د آنلاین پاسپورت رجستریشن بهیر د یوې نیمې میاشتې لپاره وځنډول سي. دوی ټینګار کوي چې دا مهال په افغانستان کې تر 1,000,000 ټوکه چاپ شوي پاسپورتونه چمتو دي او هڅه کیږي چې هر ورځ یې تر 6,000 پورې اړمنو هیوادوالو ته وویشي. د پاسپورت ریاست مشر عالمګل حقانی ازادي راډیو ته وویل لومړی به هغو کسانو ته لومړیتوب ورکړل سي چې بانکي چارې خلاصې کړي دي.
اول هغه پاسپورتونه خلاصو چې هغه پیسې تویل شوې دي په بانک کې. نو هغه تقریبا 15,000 پاسپورتونه لرو. پرون چې موږ کار کړی دی پرون د 3 بجو نه وروسته موږ 3,200 پاسپورتونه جوړ کړي دي، دې لپاره تیار کړي دي چې موږ یې پستخانه ته ولېږو. هیڅوک د تشویش نه کوي. لس میاشتو پورې موږ هیڅ ضرورت نه لرو نورو پاسپورتونو چاپ کولو ته.
بلخوا د دې ریاست چارواکي وایي چې پاسپورتونه به په خپل افغاني بڼه د افغانستان اسلامي جمهوریت په عنوان وویشل سي. د پاسپورت ریاست مشر ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت لخوا هم د پاسپورتونو د جوړولو لپاره مشورې روانې دي خو تر اوسه د دې ډلې د رهبرۍ په کاچا کومه پریکړه نه ده سوې. خو د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کرمی ازادي راډیو ته وویل چې له جمهوریت امارات ته د پاسپورتونو د مشخصاتو د اړولو لپاره کومه اراده نشته. د پاسپورت ریاست سرپرست وایي دوی د خپلو نارینه او ښځینه کارکوونکو نه غوښتنه کړې چې بیرته د خپلو دندو ته ستانه سي. په افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ د اسد میاشتې په 4 نیټه کله چې طالبان کابل ته ننوتل بنده سوې وه. د طالبانو په مشرۍ حکومت سرپرستی کابینې تېره ورځ خپل د کورنیو چارو وزارت ته لارښوونه وکړه چې د برېښنایي تذکیرو د ویش بهیر هم بیرته پیل کړي.
د کندهار سیمه ایزو چارواکو د تیرو دوه ورځو راهیسې د کندهار سپین بولدک چمن لا د مسافرو د تګ راتګ او سوداګرو پر مخ تړلې ده. د کندهار اوسیدونکي او سوداګر وایي د دغه دروازې د تړل کېدو دوام به دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان واړوي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار تازه میوې په خاص ډول انګور او انار تازه حاصل ته رسېدلې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په داسې حال کې چې د افغانستان سوداګر د ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیا غوښتنه کوي خو د کندهار ولایتي ادارې د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه د تیرې دوشنبې ورځې راهیسې د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ چارو پر مخ تړلې ده. دا مهال د دروازې دواړو لورو ته په زرګونه خلک او په سوداګریزو توکو بار په سلګونه موټر بند پاتې دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بناوي د دغه دروازې د تړل کېدو دوام به دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان واړوي.
د وچ میوې مچان ولاړ دي، زموږ د تازه میوې د سبزیجاتو د پیازو مچان بیخي ډېر ولاړ دي. دا چا د اخوا څو موټره راځي هغه جلا موضوع ده. وایي د بولدک د دروازې په خاطر سره موږ د ډېر سخت مشکلاتو سره یو د صادراتو په باره کې په خاطر باندې هم موږ د مشکل سره مخامخ یو. په صادراتو کې داسې څه شته چې هغه پاکستان ته هم ځي سیده او ترانزیت مالونه هم دي، په هغه کې بیا وچه میوه ده. زموږ د ټول ملت د دغه ولسونو د دې منطقې د ټولو خلکو دا ارزو ده او هیله لري چې په هر څونه ژر چې دغه لار خلاصه کړي.
د کندهار د تازه میوې د اتحادیې مشره جنانی غوایی د سپین بولدک چمن لار د تړل کېدو له امله تر ټولو ډېر زیان باغ لرونکو او د تازه میوې سوداګرو ته رسیږي. دا جنانی غا په وینا اوس چې د انګورو او انارو د حاصلاتو ټولولو وخت دوی تېره ورځ مجبور شول چې خپل 15,000 کارګر له دندې جواب کړي.
دا چې دروازه تړل شوې ده دا د ټول افغانستان په تاوان، ځکه چې ټول افغانستان رفت او آمد تجارت په دغه لار دا یوازې د انارو دپاره ده، نه ده تړل شوې. خو زموږ دپاره بیا خصوصا ډېر لوی مشکل او ډېر لوی تاوان دی، ځکه چې میوه تازه ده خرابېږي، اوس انګور هم ولاړ دي، انار هم ولاړ دي، نور ترکاري باب هم شته، آخوا ته کیلې هم ولاړ دي، پکاټي او نور سامانونه دي، نورې میوې او ترکاري باب دي. موږ په خپل پرون ټول کارګر چې وای چې تقریبا 15,000 نفر انسانان موږ سره اوس کار کوي، ټولو ته مو جواب ورکړي کار بند شو.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي وایي د دروازې له تړل کېدو سره مهاله په کندهار کې د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي او که دروازه هم داسې بنده وي دا غبۍ به نورې هم لوړې سي. د خلکو په وینا د دروازې دواړو غاړو ته په زرګونه مسافر چې له ډېرو سره یې ناروغان دي بند پاته دي.
ما نوم عبدالله دی. شپږلس لیټر باندې د پرون راهیسې 40 افغانۍ ګرانه شوې ده، 6 لیټر 50 افغانۍ ګرانه شوې ده، اوړه تقریبا 50 روپۍ ګران شوي دي. اوړه مریضان هم د غاړې دي، ناجوړه هم د غاړې دي، شی هم د غاړې، دوستان څوک هلته څوک دلته، چا لور هلته ده، چا مور هلته ده، دا غټ مشکل دی ورور، چای کور هلته وي، بل کور یې دلته وي.
احمد ما د دروازې اواز اسوله غړې او مثال وړه د خمخاش د ما د اواز اسوله شل افغانۍ جې شغوانی په غوال اورز پوت وسول دا چې د وامدار سینو د خبر پرشي باندې تاثیر کوي.
ما نوم آیات الله دی. زوان چې دغه دروازه دی علاج پر موږ باندې ډیره گرانی ده، ډیره شیان یې سي دي چې دغه دروازه دی موږ تر علاج دغه انار او دغه شیان موږ د ټوله تاوان کوي. دغه دروازه دی خمخا موږ تر علاج کړه دغه بند سي پر موږ باندې ډیره تنگ ساتي.
د کندهار ولایتي ادارې په ویلامی کې ویلي چې د سپین بولدک پر دروازه پاکستانی لوري افغان ولسی خلکو او سوداګرو ته ستونزې جوړولې چې له امله دوی مجبور شول چې دغه لار د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړي. چارواکو په ویلامی کې زیاته کړې تر څو چې له پاکستانی لوري سره د ستونزې بشپړ حل ته رسیږي دروازه به تړلې وي. پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو خبری ساعت. په کندهار کې سپین بولدک دروازې تړلو په اړه تاسو راپور ته غوښتي. تهران په کابل کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو کې د مرستې ژمنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان چې ماسکو ته تللی دی وایي د سیمه ییزو موضوعاتو په برخه کې د تهران او ماسکو نظر سره ډېر نږدې دی. نور په دې راپور کې
حسین امیر عبدالحیان د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ماسکو ته په خپل لومړي سفر کې ویلي دي چې تهران هڅه کوي چې د افغانستان په اړه د روسیا او د افغانستان د ګاونډیو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه په لنډ راتلونکي کې جوړه کړي. عبداللهیان په ماسکو کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر لیدو وروسته پرون خبري غونډې ته وویل چې د سیمې د موضوعاتو په برخه کې ایران او روسیا سره ډېر ورته نظر لري.
د ټاکونکو موضوعاتو په ارتباط مو د نړیوالو مناسباتو په چوکاټ کې پر سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو خبري وکړې. زموږ نظرونه مشترک او یو بل ته نږدې دي.
ښاغلی عبداللهیان زیاته کړه چې تهران په افغانستان کې د یو هم شموله حکومت په برخه کې مرسته کوي. په دې کې خبري غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان په اړه وویل چې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د خبرو پر مهال د افغانستان پر مسلې ډېر ټینګار وشو چې د دې هیواد خلک د دې وړ دي چې هوسا او ښه ژوند وکړي او د خپل هیواد د راتلونکي په اړه په خپله پرېکړه وکړي. لاوروف بیا د افغانستان اقتصاد ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د دغه هیواد اوسنی اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د خبرو پر مهال د شانګهای د همکاریو له سازمان سره د ایران د بشپړ غړیتوب هرکلی وکړه. ده وویل موږ د شانګهای د همکاریو د سازمان د غونډې چې په پلازمېنه دوشنبه کې وشوه دا پریکړه ستایو چې دا بهیر پیل شي چې ایران د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. د اوس لپاره به ایران د څارونکي په توګه د شانګهای د سازمان په ټولو فعالیت